کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ګڼ خبرونه او راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د یوې معتبرې حکومتي سرچینې وینا ده چې وایي د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس احتمالا د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي، او دغه راز به د هغو افغانانو ستونزې هم واورو چې په افغانستان کې د پاکستان د سفارت له خدماتو څخه سر ټکوي. د خبرونه په لړ کې نور راپورونه هم سته، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي دي. په حکومت کې یوه باوري سرچینه وایي احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي، او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي کچیر لدې هواد سره د اتومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه مثبت نښونه ښیي، هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ ځینې اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژلي. دفاع وزارت نن غرمه مهال په یوې خبر پاڼه کې وویل جمعې د ورځې راهیسې په څو ولایتونو کې لس تاروزي او چاڼیز عملیات کړي، یو اتیا کومندوي چاپي وهلي، او د ترهګرو پر زالو یې 22 شوي بریدونه کړي. د دې وزارت د خبر پاڼې په وینا د هلمند ولایت په موساکلا، سنګین او مارجې ولسوالیو کې 15 وسلوال وژل شوي. همدارنګه د زابل ولایت په شینکی او میزان ولسوالیو کې هم د 15 وسلوالو د وژل کېدو او دوه تنو د نیول کېدو خبر ورکړي. په خبر پاڼه کې د غزنی په چاونۍ، رستم او نور کلو کې هم د اتو وسلوالو، او په بدخشان او لوګر کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو یادا شوې ده. دفاع وزارت خپل لور ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو په مشخصه توګه د افغانستان د دفاع د وزارت د دې ادعاو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، او په خپلواکه توګه هم د دې ادعاو سپیناوی ممکن نه دی. خو د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو او نښتو رپورټونه ورکړل شوي. اخوا په خوست کې چارواکي وایي چې په موساخیلو ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوند دي نیولي. د خوست د والی مرستیال عبدالواحد پټان پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبان چې مقاومت کوي وژل شوي دي. په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمي د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه یادونه کړې. دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید شوې، او سرچینه هم د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. خو دې سرچینه دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمي به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلي رحیمي د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې. د یو بل خبر لمخې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د ښاغلي غني د کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل شوی. په سولې عالی شورا کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان وایي چې د سویلي افریقا په وړاندې له بشپړ شمتووالي سره د دوی لوبغاړي د لوبې ډګر ته ځي. افغان لوبډله د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرله پسې درې ماتو وروسته نن خپله څلورمه لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د ویلز په کارډیف کې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د دغې لوبې لپاره چمتو دي، تمرینات یې کړي او مورال یې لوړ دی. ښاغلي نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې هم رد کړې، ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتفاق او اتحاد د افغانستان د سرلوړۍ او د افغان ولس خوښۍ لپاره لوبه کوي. د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې درې توغندي رګیدلي چیرې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویل د شنبې د ورځې په سهار د بریدونه د بلاد په هوایي اډه کې د وړې اور لګیدنې سبب شوي، خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، په ځانګړې توګه د جون د 14 نیټې له هغه بریدونو راوروسته چې هورموز تنګي ته نږدې د عمان په خلیج کې پر دوو تېلوړونکو کښتیو وشول، او امریکا یې پراپر ایران واچوله. ایران په دې بریدونو کې ښکېلتیا رد کړې. دا امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ له تیر کال راهیسې چې امریکا له ایران سره لا اټومي تړون ووتللی وي ورځې بلې ته زیاتېږي. اخو د ایران ولسمشر حسن روحانی وای کچیر لدی هواد سره د اټومي تړون لاسلیکون کې نور هوادونه مثبت نه خونخي هواد به د دې تړون په چوکاټ کې لنا چاره ځین اقدامات وکړي او لزینو ژوندوب پشاش د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د آسیایي هوادونو په سرمشریزه کې روحانی ویل ایران پریکړه کړې چې په 2015 کال کې د نړۍ د پیاوړو هوادونو سره د لاسلیک شوی اټومي تړون ته د خپل زینو ژوندو عمل کې د وسندې نو مولي ونول چې ایران لخپل کوم ژوند په شاکی یو دا چې تهران سړول مثبت نه خپوالي دا تیر کال په می میاشت کې چې کله د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ له دې تړون څخه د امریکا د استلو پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو پریکړه وکړه ایران د دې تړون په وړاندې خپل زینو ژوند عمل کول ودرول روحاني روسی چینایي او د آسیایي هیوادونو نور مشانو ته ول چې ایران په یو خزت وګنښ کولای دا تړون عمل کړي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنوی چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې د امریکا د بهرنوی چارو وزارت وایي چې دواړو لورو یو هیله دا و چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ هیواد وي
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالبه او راپورونه لرو
په تبر ما وې چې کومه د مسلمان پیدا ته وو په یوه وخت ته
دا د هغه افغان خبر دی چې ادا کوي په کابل کې د پاکستان د سفارت مختص پکاوي ورسره سوي دی بل خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان په کابل کې د پاکستان سفارت هغه وای چې په کابل کې د پاکستان سفارت هغه خدمات افغانانو ته وړاندې کوي چې تمایده سبغت احمدی دلیل داسي وای
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و این تعداد پاسخگوی این همه مراجعی نیست به این خاطر ما صحبت کردیم دنبال راه حل ها هستن
پر هم دی موضوع د افغانستان د مشران و جرگه یو غیری هم سرگندونی کردی
این سیر دی وقت غالی دی فتح مقابل که مجادله ولری وقت غالی که اقتصاد منگ اولاسی نو یا واضح حل نره چی داغا موضوع شرکتو تیار که لگسنگی که هند هندوستان ویزی موضوع را
د امریکا دفاع وزارت پر هغو پلانونو کار کوي چې وکولای سي په عمان خلیج کې د تیلو پر کشتیو تر بریدونو وروسته د سیمې وضعیت له پراخیدونکو کړکیچونو څخه خوندي کړي که وخت نور راپورونه به هم واوري او دغه راز په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرامونه لرو حقیقت څه دی او بلې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګه اوریدو ته لازمي رادیو سره وسی زما شغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام تر و بچو پر منځنۍ چپا 12 شپږنوي او د ایف ام پر سلا شارې 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي مخکې تر دې چې په کابل کې د پاکستان د سفارت خدماتو ته ورسو یو بل راپور ته ورسو چې یو معتبر حکومتي سرچینه ویل دي چې د ولسمشر اشرف غني د دفتر رئیس احتمال د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي د دې خبر خبریدل د افغانستان د سیاسي چیرونکو ترمنځ بلا بل نظرونه راپرولې دي یو شمیر وایي چې طالبان چمتو نه دي چې له نوموړي سره خبرې وکړي او یو شمیر بیا وایي چې نوموړي د بی باوري په فضا کې یاد څوکې ته معرفي سوي دي په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو
ورسته له هغه چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی د احتمالي ټاکلو خبر خپور سو یو شمیر چیرونکو وایي چې د سولې علي شورا په خوا کې د مشابه تشکیلات د سولې بهیر نور هم ټکنۍ کوي دوی وایي حکومت غواړي چې د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی په انتخاب سره د افغان سولې بهیر حکومتي کړي د دغه کارپوهانو لډلې حجی سید داوود د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ورستۍ ټاکنې په ځانګړي توګه د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه د سلام رحیمی احتمالي ټاکنه ممکن ځینې ستونزې راولاړې کړي
اگر په ارتباط وسنیت کې د
د دې لپاره چې مخکې خاغلی رحیمی د ولسمشر باوري کسو او سولې ته د ښه نیت لپاره ټاکلې وي ستونزه نشته خو که چیرې د بې باورۍ په فضا کې بلې څوکۍ ته معرفي کړې وي زه فکر کوم چې خاغلی غنی 15% خپل ټیم له لاسه ورکړی دی
په حکومت کې به باوري سرچینې د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي خو سرچینې دا نه دی ویلي چې ښاغلی سلام رحیمی به د خپلې نوې دندې ترڅنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پاتې شي که نه. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د ښاغلي رحیمی د ګوښه کېدو اوازې هم خپرې سوې وې. په عین حال کې د سولې په شورا کې بې سرچینې تاییده کړې چې د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل سوی. د چارو بل کارپو وحید مژدوای د سولې د عالي شورا په خوا کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدل په دې برخه کې د تشکیلاتو د پړسېدو په معنا ده. ښاغلي مژدا ازادي راډیو ته
داسې یو کس نه دی چې طالبان ورته په ښه سترګه وګوري، لا اقل یو څه احترام ورته ولري چې د پخوا مثلا کوم سیاسي شخصیت پاتې شوی ده. سلام رحیمی خود په ډېر مسایلو تورن هم دی. دغسې یو حالت ته زه فکر کوم چې دا د سولې لپاره کوم مثبت ګام نه دی، بلکې د سولې په مقابل کې یو بل خنډ جوړي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د سولې مشورتي لویې جرګې حکومت ته وړاندیز وکړ چې د سولې عالي شورا په تشکیلاتو دې له سره غور وسي. اوس معلومه نه ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت جوړېدلو سره به د سولې عالي شورا تشکیلات پاتې شي یا به له منځه ولاړ سي. د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید په دې اړه له خبرو کولو څخه ډاډه وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ خلاصه د رادیو اوري په کابل کې د پاکستان د سفارت ځنډني خدماتو د یو شمیر افغانانو شکایتونه راپورته کړي دي. د سفارت دننه کاري بهیر یوې خواته او بهر د یو شمیر امنیتي ساتونکو چلند هغه څه دی چې په دې وروستیو کې د خلکو غوسه راپارولې ده او له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې له ډیپلوماتیکو لارو دا وضعیت ختم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ستونزو ته څه وړاندیز لري دا به د خان محمد سیند په راپور کې به واورو چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته د خلکو په ګڼه ګوڼه پیلېږي.
دا د یو سپینګیری محب الله غږ دی چې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلی او د پولیسو لخوا له وهلو ټکولو شکایت کوي. سربیره پر د ځینې نور کسان چې دوی هم د ویزې اخیستلو لپاره د پاکستان سفارت ته راغلي وایي د سفارت مخې ته امنیتي ځواکونه حتی په ښځو او سپینګیرو هم رحم نه کوي او وهي. ګل رحمان د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
زیات ظلم روان دی، دغه زموږ سپینګیري دغه دلته کوب شو، نو سپینګیري نه حیا نه کېږي. د تر دې پورې چې د سپینګیر نه الله پاک حیا کوي که نه، نو دلته ډېر بې عزتي روانه ده. سپینګیره د ټول شهیدان دي ده او دلته په شپږو ورځو کېږي د هلکان او د ځوانانو سپینګیري ټول پراته دي، ویزې نه لګي، کار نه ورته کېږي.
د سفارت مخې ته ځینې ناروغان چې د ویزې اخیستلو لپاره راغلي وایي ورته ویل کېږي که $300 راکړئ ویزه درکول کېږي. سید زمری چې د وینې سرطان لري او د ویزې اخیستلو لپاره د لوګر له ولایته راغلی وایي
تکلیف سرطان لرم
دی. وایي زه د وینې سرطان لرم، درې شپې مې دلته تېرې کړې چې نوبت مې راغی تر غرفې هم ورسېدم. راته یې وویل تر 4 بجو ویزه درکوي خو رایې نه کړه. ما ورته وویل زه ناروغه یم، باید ډاکټر ته لاړ شم. دوی رانه $400 وغوښته خو زه یوه روپۍ هم نه لرم. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان د سفارت یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ویزو د اخیستلو پروسه دننه په سفارت کې په وړیا او عادي توګه ترسره کیږي او د رشوت موضوع پکې نشته. د ده په خبره که پیسې اخیستل کیږي نو له سفارت نه بهر اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي لږ دي او نشي کولای چې د ویزو اخیستونکو غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و تعداد
د وویل د پاکستان د سفارت کارکونکي کم دي او د ټولو مراجعینو غوښتنو ته لازم ځواب نشي ویلی. د ستونزې د حل لپاره مو خبرې کړي، هغوی هم د مسئلې حل پسې دي. د ویزو په اخیستلو کې د ځنډ اساسي لامل دا دی چې مراجعین زیات دي.
مراجعین بسیار زیات هست.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ د پولیسو د یو افسر لخوا د پاکستان د سفارت مخې ته د یو کس د وهلو ټاکولو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د پولیسو یو افسر د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو منځ ته ننوځي او یو سپینګیری وهي او په ځمکه یې غورځوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دغه وزارت هیڅ کارکونکی د خلکو د وهلو او یا ورته د زیان رسولو حق نه لري. د ده په خبره کوم پولیس چې د پاکستان د سفارت مخې ته یې خلک وهلي ټکولي نیول شوی او قانوني چلند به ورسره وشي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته هر ورځ په سلګونو کسان د ویزې د ترلاسه کولو په خاطر راټولیږي. تیر کال په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې څو کسان ووژل شول او څو ټپیان شول چې خلکو یې پر وړاندې سخت غبرګون وښود. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د خلکو ستونزې خو مو واورېدې. بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزو ته باید حساسي حل لار ولټول سي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د خبرې له ازادي راډیو سره کړې دي. زما همکار رحمت الله افغان له شغلې صدیقي سره مرکه کړې، په ګټه به یې وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولاته هغه مجرم هم واوسي چې هغوی سره داسې یو برخورد واوسي، لتکوب وهل تکول قتم په قانون کې نشته. د پولیسو له خوانه چې په خلکو باندې ګزارونه کوي، مګر بدبختانه زمونږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې، بیا خاصا په وزارت امور داخله په چوکاټ کې، دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري، ډېر بد چلند لري.
صدیقي صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کړي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات ترسره کړي وو. لامل یې پسې کېده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمیم شي، هغوی سره ګوژات شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی شریک شي چې خلک تاسو همداسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، د دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي، څه کول پکار دي؟
زما وړاندیز د بابت خو دغه مونږ پورې غواړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دینه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ شي. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشن کاری، حتی رسېدلی چې هر ویزه اخیستل د 15,000 تر 30,000 افغانۍ، حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. چې چېرې دوی واقعت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري، او واقعت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره ده چې دغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع، هندوستان ویزې موضوع ده، که دغه موضوع په دې طریقه حل شي، زه فکر کوم یو د بې عزتي، د بیا بروي، او د دې په څنګ کې موږ کولای شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغسې موضوع ونی، دغه فساد د افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګ موږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی، یعنی په داسې کسان هم چې میاس مراجعه کوي، حتی نو عزت ممنوع اجرا کوي ورته. خو کله چې دوی د پیسې موضوع وي، په دوی درې ورځې کې نهایت پنځه ورځې کې د دوی پیسې، د دوی ویزه اجرا کېږي د فساد په مقابل کې. نو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کې قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د افم پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه او وزې اورېدلای سي. ورزو د خوست ولایت خې راپورته د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو د دوی ولایت، د دې ولایت په مساخل ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو له لارې د وسلوالو طالبانو هغه درويشت کسیز ډله ونیولې چې غوښتل یې د یوه ډلهیز برید له لارې د ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې یو تن پاکستانی دی، او همدارنګه په دې عملیاتو کې اووه نور وسلوال چې مقاومت یې کاوه افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. نجیب الله الوخیل د دې راپور تفصیل راکوي.
د جمعې ورځې ناوخته د خوست چارواکو د یاد ولایت د مساخیلو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا د نیول شوو وسلوالو څخه څو تنه د یاد ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل. په دې ځای کې پر اوږد میز باندې د ملي امنیت د سرتیرو لخوا په عملیاتو کې د وسلوالو څخه نیول شوي یوه پیکا، څو کلاشینکوفونه، مرمۍ، دوربینونه، بمونه، اسناد او نور پوځي تجهیزات ایښودل شوي وو. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان آزادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت د سرتیرو په دې ځانګړو عملیاتو کې نه یوازې د مساخلو ورسوالي د وسلوالو له بریده وشغورل شوه، بلکې هغوی شدیده ضربه ولیده.
یو ډله چې تاسو وسو ګورئ دا د تعقیب لاندې و، او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله، درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی. چې تاسو ګورئ زمونږ ملي وسلوال پوځ کوم چې د سوردونه لري، یو د سورد دا دی چې د مساخل ولسوالي د دوی د تهاجم نه نجات ورکړ شو، او دوی ته هغه ضربه ورکړ شوه چې نور به ته هم عبرت واخلي.
ځینو امنیتي سرچینو وویل چې یاد عملیات د مساخل ولسوالۍ اړوند په زوړ کوټ، رغماری کلی، سندی کلی، پړوخیلو او کوسین خوله کې ترسره شوي دي. د خوست مرستیال ولی وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتې، خو وسلوال مخالفین په وسلوال مقاومت کې وژل شوي دي.
مرجوبله زمونږ وسلوال پوځ ته کوم شی نه دی اوښتي، ولې په محل کې و کسان له منځه تللي دي هغه چې مقاومت کوو په وسلوال مخاومت کې هغه له منځه تللي.
د خوست مرستیال ولی زیاتوي د روژې میاشتې راهیسې وسلوال مخالفینو غوښتل په خوست ښار یو ډله ایز برید وکړي.
د روژې په میاشت کې دښمنانو د نظام او د دې وطن غوښتل چې د خوست په ښار باندې حمله وکړي، تهاجمي حمله وکړي، ولې د زمونږ د وسلوال پوځ د قاطع عملیاتو په نتیجه کې هغوی ونه شو کړله چې روژه کې زمونږ امنیت اخلال کړي.
که څه هم پخوا په جګړو کې افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو یو بل ته د مرجوبلو د اړولو ادعا وکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د خوست امنیتي او ملکي چارواکي په دې ولایت کې په مخامخ جګړه کې د دې اندازې د وسلوالو د نیول کېدو ادعا کوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگتن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت لا خرابۍ د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې رسنیو ته کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره احتمالا د پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېژۍ، بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل 15% of the world's the Hormuz la tangi tiriji da hamde le para da waziyat da kharabi da makhnawi pa khatir ihtimalan de planuno da jode do artiasta aw muj hamdar az da de nariwal waziyat le para de himayat praxtiya ta artia laru amerika de dipa sarparas wazir daqiqan mo nawel che da da waziyat da control le para kum iqdamat pa kardi تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړ. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې وویل دا کار ایران کړی. ایران دا کار کړی دی، او تاسو پوهیږئ چې ایران دا کار کړی ځکه تاسو یوه کښتۍ ولیده او فکر کوم یو ماین ناچاودلی پاتې و. د ولسمشر ټرمپ اشاره هغې ویډیو ته وه چې د امریکا پوځ خبره کړې ده. د امریکا پوځ تیرې پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهران د یوې کښتۍ له بدنې یو ناچاودلی ماین لرې کوي. ولسمشر ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په مرکه کې پیشنهاد وکړ چې د واشنگټن لخوا دې پر تهران ډیر شدید بندیزونه ولګول سي. ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سویو حملو سره خپل ارتباط رد کړی او وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوي ویډیو هیڅ شی نه دي ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیر پنځشنبه ویلی و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او خواشنوونکې پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او اسانه لار ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د خپلو ارزونو له مخې دې نتیجې ته رسیدلی چې د دې حملې مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. بلخوا سعودي عربستان چې د ایران سیال هیواد ګڼل کیږي هم د حملې تور پر ایران اړولی دی. خو د جرمني په ګډون د امریکا ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا لا څرګنده نه ده د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وین ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې د دې پیښې په اړه یوه کنفرانس ته وویل: هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده، ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه هم وکړم. تیرې میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله شوې وه چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو په اړیکو کې کړکیچ زیات کړ.
دوستانو حقیقت څه دی او تاندې څنګ هغه دوه اونیز پروګرامونه دي چې د دې خبرونې وروسته برخه جوړوي او دوه تر سره پاتې سي. خو خبرونه مولای د عمل لري. اوس به د ساينس ټګر ته ورسو. آیا تاسو پوهیږئ چې له خبرو د خلکو تیر ترنګه معلومولی سي؟ مثلا زه خبرې کوم زما تیره به څرنګوي. راځئ له خبرو د تیرې د معلومولو په اړه تفصیل د اسمت سروان په دې راپور کې په ګټه سره واورو.
څیړونکو د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس داسې سیستم جوړ کړی چې د خلکو د ژغ یا ثبت شوي ژغ په اورېدو د هغوی د څیرې ځانګړتیاوې پیژندلی شي. دا سیستم د امریکا د ماساچوسټ د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ څیړونکو جوړ کړی او سپیچ ټو فیس نومیږي. د مصنوعي ذهانت نرم کالی یا سافټویر د صوتي کلیپونو په اورېدو د هغه کس څیره ترسیموي. څیړونکي وایي د دې څیړنې هدف دا دی چې د یوه کس د خبرو کولو د طریقې له لارې د هغه ظاهر یا څیره تر څه حده پیژندل کېدی شي. په دې کې شک نشته چې د هرې څیرې ځانګړی ژغ نه وي او څیړونکي هم وایي چې دوی له دې لارې د چا څیره سل په سلو کې نشي پیژندلی، بلکې غواړي چې د فرد د څیرې اصلي ځانګړتیا معلومه کړي. د مصنوعي ذهانت پر دې سیستم د یوټیوب ویډیوګانې څیړل شوي او د هغو د ژغ او تصویر ارتباط تشخیص شوی دی. پر دې سربیره دا سیستم د خلکو عمر، جنسیت او حتی قومیت هم تشخیص کولی شي. دا سیستم په دې کارونو کې د انسان دخالت ته اړتیا نه لري. د څیړونکو په وینا له دې سیستم څخه په راتلونکي کې ډیر کار اخیستل کېدای شي.
تاسو له پیغامونو
کندهار ولایت څخه جمع خان دا پیغام پیژم. په خبرو کې مواجه د مشال دی، په خبرو کې مواجه د چې د زابل کې د افغانستان او پاکستان سرحد دی. په دا کار شو باندې پاکستاني مليشو غزن تر د افغانستان ته خاور کې تیروي. انا دا په دا علاقه کې چې د افغانستان قهرمانان ورکلل د هغه مليشو د مخنیوي لپاره نو په مخ کې طالبان کینې متنوري نو زما وکړ بانه ته دا وینا ده چې دا کارونه مخه وي. ډیره د افسوس خبره ده د افغانانو نوم مبت سیستاسې د غوښتل خو د وطن غور نه شي کولی چې پاکستانیان یې هر څومره لنډې کړي پوه شو. تاسې په خوشحاله یاست چې نور افغانان د وطن ننګه کوي. تاسې د هغو مخ ته خلاص شي او هغو ته کنینونه نه شي. دا ستاسې لپاره ډیره د شرم خبره ده، د شرم خبره ده، ډیره د افسوس خبره ده، د افغانیت د نامه دپاره ډیره د افسوس د شرم خبره ده. وسلام.
زه احمدی د هلمند ولایت د قلعه بست سیمه څخه تاسو سره تماس کوم. د هلمند رود زموږ ټولې ځمکې ویوړلې. موږ ته ډېر سخت تاوانونه راورسول. تداول اسکاله کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی شوی. موږ عریضه هم کړې ده او سراج چې آیاتان هغه دی د لې سروې هم کړې ده. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته د کیور واچوي او د دغه رود مخنیوي وکړي. کچېرې تاسو موږ ځخ ورکړي او تر مسؤولو چارواکو ورسوي ډېره مننه. وسلام.
نیمه اتبلای ز کندارا را تخت خواب سر پتماس که ما پچیر و لسیگر جه تاکونی که مور مامرینو پا غیز کار کردی اما تروس مور ماشات نگره کردی نوستان سخهی لکو چی داغ سیغان پور کی او تل ولپرو چار وقت فری او رسی منان دا ازادی را دیو ستا
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو د تاسو هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دستګاه کې مو پرې شو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې موږ د ځنګړو خبرونو لارې هم په امانت سره درته خبرو او له اړوند چارواکو سره خبرې ور باندې کوو په دې سره ورزو د خبرونې دوهمې نیمې ته څلور بجې او دېرش دقیقې دی په کابل کې د مهمو خبرونو سره ټکي له اجمل انتخاب
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د بیلابیلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 240 وسلوال وژل دي افغان چارواکي وایي په خوست مساخیل ولسوالۍ کې تر شلو زیات طالبان ژوندي نیولي د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د عملیاتو پر مهال و طالبانو چې مقاومت کوي وژل شوي دي په حکومت کې و باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا په وړاندې نن د لوبې ډګر ته وځي د افغانستان د کرکټ د لوبډلې لوبډل مشر ازادي راډیو ته وویل چې لوبډلې چمتو مورال لوړ او تمریناتي کړي دي د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کچېرې له دې هیواد سره د اتومي تړون لاسلیک کوونکي نور هیوادونه مثبتې نښې ونښي هیواد به د دې تړون په چوکاټ کې له ناچارۍ له ځینو ژمنو په شا شي او د عراق پوځوي د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو پر هغې پوځي هوایي اډې درې توغندې لګیدلې چیرې چې امریکایي ځواکونه عراقي سرتیرو ته روزنه ورکوي
مننه کوم اجمالان دوستانو تاسو کولی سئ چې د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت بیا ولولئ او هم کچیر مودا خبرونه ټول نه اوریدل تر دې دمه کولی سئ په تکرار باندې پر ویب سایت بیا واوري او نور راپورونه مو هم ولولئ پته مودا ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org اوس په لناجی صفایت خد افغانستان سپورتي خبرونه وو
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې له بشپړ چمتووالي سره د لوبې ډګر ته ځي افغان لوبډله د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې له پرله پسې دریو ماتو وروسته نن شنبه خپله څلورمه لوبه د سویلي افریقا پر وړاندې د ویلز په کارډز کې کوي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه تمرینات کړي او په لوړ مورال سره د لوبې ډګر ته ځي خغلی نایب په لوبډله کې د ډلو او ډلبازیو خبرې ډاډ کړې او ویل چې ټول لوبغاړي په پوره اتحاد او اتفاق سره د افغانستان د بریا او افغان ولس د خوښۍ لپاره لوبه کوي د یادونې ده چې افغانستان او سویلي افریقا تر دې مهاله کومه 50 اوریزه لوبه نه ده کړې خو دوه ځلې په شل اوریزو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې دواړو ځلونو کې سویلي افریقا بریاوې خپلې کړې ټاکل شوی چې د آسیا د شل کلنو څخه د کم عمره ځوانانو ترمنځ د فوټسال د اتل ولې سیالۍ د شنبه په ورځ د جون 15 په ایران کې پیل شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دغو سیالیو کې افغان لوبډله هم برخه لري او په لومړي پړاو کې به له هانګ کانګ او کوربه هیواد ایران سره ولوبېږي د آسیا د شلو کلنو د فوټسال د اتل ولې سیالۍ له پیلېدو څخه مخکې افغان لوبغاړو په یوې دوستانه لوبه کې وکړای شول چې جاپان ته څلور د دریو په وړاندې ماتې ورکړي او د کوپا امریکا د فوټبال سیالۍ نن سهار پیل شوې د 2019 میلادي کال د امریکا د ملتونو ترمنځ د کوپا فوټبال سیالۍ په برازیل کې پیل شوې چې په دې کې د 12 هیوادونو څخه لوبډلې شتون لري په دې سیالۍ کې د ګروپ اته لوبډلې دوهم پړاو ته لار پیدا کوي
دوستانو تاسو ازادي رادیو اوري حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندې څنګه د دې خبرونه نورې برخې دي چې تاسو سره مخکې ژمنه کړې و په همدې ترتیب یې په ګډه سره وور
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه
د حقیقت صدای د دې اونۍ خبرونه د لوګر ولایت وضعیت ځنګړی شوی. په لوګر کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول په کومه سطح کې دي؟ په دې اړه مو د لوګر له والی محمد انور خان اسحقزی سره مرکه کړې چې دا د وړاندې کیږي.
ډیره مننه جناب والی صاحب. کور مودن غوړم ول د پښتنو کم چې ستاسو نظر د لوګر امنیتي وضعیت څنګه دی؟
تقریبا یو کال څلور میاشت کېږي چې زه لوګر ته راغلی. ما کوشش کړی دی چې د علمای کرامو، قومي مشرانو، مدني فعالانو سره زما ناستې ډېرې. که چیرې موږ